بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ډېرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1399 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 12مه د 1442 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 15مه او د 2006 میلادي کال د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. وګو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د لهوازیه ترهګرې ډلې د یو بل مشر حبیب کابی د نیول کېدا په هکله ده. بیا د تلپاتې خوشبو تر عنوان د ځانګړی پروګرام درته اورو. د افغانستان د سولې د خبرو اترې به په نهایت کې کومې نتیجې ته ورسیږي په هکله یو ګیر دیمیز درو چې پکې د هیواد سیاسي چارو دوه کارپېژانو میرمن فتانا ګیلانی او محمد انور سلطانی ګډون لرلی دی، او په اخیر کې به مطبوعاتو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. ایران خپلو سرحدونو ته نږدې د ترهګرو شتون نه زغمي. د حج عمره مراسم پیل شوي او طالبانو په تیرو 500 ورځو کې 216 ملکی وګړي وژلي دي.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمه درته اوروي. ایران خپلو سرحدونو ته نږدې د ترهګرو شتون نه زغمي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د کاراباخ سیمې شخړې ته د ترهګرو د انتقالولو او هلته د ټرورستانو د دیرا کولو په هکله خبرداری ورکړ. جواد ظریف نن زموږ له خبریال سره په مراکې کې د کاراباخ سیمې ته د داعش ډلې د پاتیشونو او د نورو ترهګرو د انتقالولو له کبله نامنیو او له ترهګرو ډلو سره د مقابلې لپاره د ایران د ډیپلوماسۍ د ادارې د سلام مشورو په باره کې وویل. ایران تقریبا ډډمن دی چې د کاراباخ سیمې په جنګونو کې ترهګر شته او تهران ټینګار لري دغه کار د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا جوت کړه، ایران د اذربایجان جمهوریت، د ارمنستان، د روسیا، د ترکیې له چارواکو سره په وروستیو خبرو کې کاراباخ سیمې ته د ترهګرو د انتقالولو او د ټورسټي ډلو د شتون په هکله اطلاعات هغوی ته ورکړي دي او ټینګار یې کړی دی چې د ایران اسلامي جمهوریت به دغه کار ونه زغمي. هغه بیا ټینګار وکړ، همدا و دغه ترهګر د ایران سرحدونو ته نږدې شتون نه لري، خو دغه احتمال شته چې دغه ټیروستان اوس هم د ایران له سرحدونو سره په واټن کې شته.
د ایران د پوځي مانورین هم پړاو سبا ترسره کیږي. زموږ خبریال وایي د ایران د پوځ د هوایي ځواک د اقتدار هوایي فدایي یعنی حریم ولایت د مانورې اصلي مرحله او نهم عملیاتي پړاو سبا د شهید بابایي هوایي اډې په 44 توپ سره د اصفهان په عمومي سیمه کې ترسره کیږي. د ایران د پوځ د هوایي ځواک قومندان بریج جنرال عزیز نصیرزاده په دې خبرې سره چې دغه پوځي مانوره له نن څخه د اصفهان اډې ته د هوایي ځواک له ټولو اډو څخه د هوایي ځواک د الوتکو او د جنګي الوتکو پر ورتلو سره پیل شوې ده. ویل په دغه پړاو کې به په لسګونو ډول ډول شکاري بم اچونکي ښکاري الوتکې درنې او نیمه درنې ترانسپورتي الوتکې د سونګو رسونکي الوتکې مخانیونکي الوتکې د جاسوسۍ الوتکې د هوایي ګزمه کوونکي الوتکې او بې پیلوټ الوتکې تر دوو ورځو پورې د مانورې اصلي او عملیاتي پړاو تر سره کوي.
د حج عمره د مناسکو دریام پړاو پیل شوی. زمون خبریال راپور کړی د کورونا وایروس له خبرې دا وروسته د حج عمره د مراسمو دریام پړاو د بیلابیلو هیوادونو د حجانو په ګډون سره د مخانیونکو اقداماتو په اجرا سره پیل شو. د حج عمره له مراسمو څو ساعته مخکې د سعودي عربستان چارواکو وویل د حج عمره د دغو مراسمو اجرا کیدل د هغو کسانو لپاره چې له خارجي هیوادونو څخه عربستان ته ورځي د اجازت ورکړل شوي محدودیتونو په عملولو سره ترسره کیږي. دا د کورونا وایروس د خپرېدا په دلیل د حج د مراسمو له ځنډېدا وروسته لومړی ځل دی چې د خارجي هیوادونو حاجان هم د حج عمره په مراسمو کې ګډون کولی شي. د دغه راپور پر اساس د حج د عمرې په دریم پړاو کې د روغتیا چارو په نظر کې نیولو سره په مسجد الحرام کې هر ورځ د 20,000 زیارتوالو او د 25,000 لمونځګزارو ظرفیت په نظر کې نیول شوی دی.
افغانستان کې د ملکی وګړو وژل زیاته شوې ده. اوا خبري اژانس راپور ورکړی د افغانستان د کورنۍ او چارو د وزارت ویاند طارق آریان وویل چې طالبانو په 1350 ورځو کې په بریدونو کې 201 شپېته کسان وژلي او 6209 ژوبل کړي هم دي. طارق آریان وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په دې موده کې د طالبانو ډلې بریدونو ته په ځواب ورکولو کې د دغه ډلې څه د پاسه 2000 غړي هلاک کړي یا ژوبل کړي دي. په افغانستان کې دغه جنگونه او حمله په داسې حال کې روانې دي چې د روان میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 12 نیټې راهیسې د قطر په پلازمینې دوحې کې په افغانستان کې د جنگونو د ختمولو لپاره د طالبانو ډلې او د کابل د حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي چې اوس هم دوام لري، خو دواړه لوري تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي.
د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد له مرګونی بریده روغ رمټ وتلی خو یو ساتونکی وژل شوی دی. نور تفصیل زمون خبریال آصف شنواری راکوي.
د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مرستیال یو مرګونی بریده روغ وبد خو یو ساتونکی ووژل شو. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد د موټرو کاروان تیر مازیګر ناوخته د کابل جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د سروبي ولسوالۍ اړوند په یو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی چې د برید په پایله کې د حاجی عزیز الله دین محمد د یو ویان نجیب الله الکوزی په وینا په برید کې حاجی عزیز الله دین محمد ته کوم ځای نه در رسیدلې خو د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. نوموړي وویل حاجی عزیز الله دین محمد له جلال آباد کابل ته پر لاره و چې د سروبي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې پرې ناڅرګندو وسلوالو ډزې وکړې. حاجی عزیز الله دین محمد جلال آباد ته د خپل ورور قومندان عبدالحق د تلین د نمانځنې په مراسمو کې د ګډون لپاره راغلی و چې د بیرته تګ پر مهال له برید سره مخامخ شو. تر اوسه د دولت کومې مخالفې ډلې د دې برید پړه په غاړه نه ده اخیستې. د جلال آباد کابل لویه لار چې د افغانستان له یو خوندي لارو څخه ګڼل کېده په دې وروستیو کې د ناامنۍ د ګڼو پیښو شاهده ده چې پر دغه لار تلونکو مسافرو ته یې اندېښنې راپارولې دي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوړی. ننګرهار کې د داعش ډلې دوه مهم غړي ونیول شول. زموږ خبریال وایي د افغانستان د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی وایي د دې ولایت د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو د جلال آباد ښار په اتمه ناحیه کې عملیات ترسره کړي چې پکې د داعش ډلې دوه مهم غړي د مطبوعاتو او د مالي چارو مسؤلین له دوه نور غړیو سره یو ځای ونیول شول. د والی ویاند وویل له دغو کسانو سره ځینې اسناد او مدارک هم ترلاسه شوي دي. د نوموړي پر وینا د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول شوی. د والي ویان د غراز وویل تیره شپه د افغان هوایي ځواک له لورې د دې ولایت د شیرزادو په ولسوالۍ کې په ترسره شوي برید کې دوه طالب وسلوال وژل شوي او یو بل ټپي شوي دي.
د ارمنستان یو چارواکي د ایران د کوششونو کدراونه وکړه. زمون خبریال راپور کړی د کاراباغ سیمې د مشر سلاکار داویت بابایان دغه سیمې د شخړې د حل بهیر ته د ایران د ورګډېدا هرکلی وکړ. د کاراباخ سیمه د مشر سلاکار دویت بابایان لسپوتنیک خبری آژانس سره په مرکه کې ویل، ایران تل د کاراباخ په شخړه کې انډوله دریز لرلې ده او پر دې اساس موږ د سولې د ټینګېدلو لپاره د ایران د کوششونو ملاتړ کوو. هغه ویل ایران د سیمه د ثبات او د امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي.
په قرباغ سیمه کې جنگونه اوس هم روان دي. ایرنا خبری آژانس وایي د آذربایجان جمهوریت دفاع وزارت نن په یو راپور کې د قرباغ د شخړې وړې سیمې په څلورو چورلیزونو کې د پوځي نښتو د دوام خبر ورکړ. د آذربایجان جمهوریت د دفاع وزارت وویل پرون او نن سهار په قرباغ سیمه کې د اقدره، اقدام، خو جاوند او قبادلی په چورلیزونو کې پوځي نښتو دوام درلود او د ارمنستان ځواکونو د جنگ جبهه په لومړیو کرخو کې په ځینو هستوګنو سیمو او د آذربایجان جمهوریت د پوځ په مورچو باندې په توغندوي او د توپونو حمله وکړه.
اسرائیل درې فلسطینیان شهیدان کړي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی سهونیس پوځیانو د نیواکی ټاټوبو په شمال کې پل خالی سیمه کې په فلسطینیانو باندې ډزو سره درې ځوانان شهیدان کړل. د سهونیس ټجی ماسکر نن د الخلیل په شمال کې پالروب کیمپ او د غراز په نابلوس کې د امجد علیوی په نوم د یو بندي په کور بریدونه وکړل. د سهونیس ټجی نیواګر اسکر د غراز د نیواکی کوڅ په خاطیس کې په عظیم سیمه باندې په بری سره د دغه سیمه په خلکو کې ویر او روب رامنځته کړ.
د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید لا ترامپ مخکې دی. د سی این این ټلویزیوني چینل د نظر پوښتنې پر اساس د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن له اوسني ولسمشر ترامپ څخه مخکې دی. د امریکا په اریزونا ایالت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د اوسني ولسمشر ترامپ په پرتله 4% مخکې دی او 50% رای ورکوونکو د ډیموکرات ګوند د کاندید جو بایدن ملاتړ کړی دی او ترامپ هم د 48% خلکو ملاتړ درلود. جو بایدن د غراس په نارت کارولینا ایالت کې هم د ترامپ څخه مخکې دی او د 50% رایو په ترلاسه کولو بریالی شوی او ترامپ د غراس 45% رایې ګټلې دي.
عربستان په عراق د سلطې کوشش کوي. زمون خبریال وایي د عراق د پارلمان ځینو استازیو سعودي عربستان ته د خپل هیواد د ځینو پروژو د سپارلو په باره کې ویل. ریاض د پانګونې په پلمه په عراق باندې د سلطې کوشش کوي. د عراق د پارلمان استازي نعیم علابودی په دې حق له ویل د هیواد په پروژو کې د سعودي عربستان پانګونه د دې لپاره ده چې د لادې لري ریاض په المبار، نجف، مصنع او کربلا ولایتونو کې په ډیرو سیمو سلطه ومومي. د عراق د پارلمان یو بل استازي عبدالله امیر آل طیبان هم ویل په دغه هیواد کې د سعودي عربستان د کرهڼې د پانګونو پروژه د عراق د اقتصاد تباه کولو لپاره له نوي افزار پرته بل څه نه ده او کچیرې د بغداد حکومت ضروري افزارونه برابر کړي د عراق خلک په خپل هیواد کې پانګونه کولی شي. هغه د مصطفی کاظمي حکومت خبرداری ورکړ چې په دې هکله په احتیاط او هوښیارۍ سره عمل وکړي.
او اسرائیل د اسلامي امت د کمزورولو راڅخه کوي. زموږ خبريال وایي په لبنان کې د فلسطین د جهاد اسلامي غورزنګ استازي احسان عطایا له عربو هیوادونو سره د اړیکو له عادي کولو د صهیونیست رژیم هدف د اسلامي امت کمزوري کول وباله. احسان عطایا وویل صهیونیست رژیم هڅه کوي په عربو ملتونو کې قومي، مذهبي او توکمیز جنگونه رامنځته کړي. هغه د متحده عربی امارات او د بحرین په خلکو غږ وکړ د هغو ټولو د سیسو د شنډولو پر ضد چې له صهیونیست رژیم سره د اړیکو د عادې کېدا د موافقې له لارې ترسره کیږي راپورته شي. متحده عربی امارات او بحرین د سعودي عربستان، امریکا او د برتانیا په دباو او غوښتنې سره له صهیونیست رژیم سره اړیکې ټینګې کړې دي. اسلامي نړۍ په دغه اقدام پراخې نیوکې کړې دي. د خبرونو پای. قدرمن اوریدونکو د الاحوازیه ترهګر ډلې د یو بل مشر حبیب کعبی نیول کېده. زموږ د نننۍ تبصرې عنوان ده چې زه فاطمی تاسو ته وړاندې کوم. د ایران د استخباراتي ادارې په هڅه سره تر اوسه په بیلابیلو هیوادونو کې یو شمیر فعال ترهګر مشران او عناصر پیژندل شوي او د دوستو هیوادونو له استخباراتي ادارو سره د اطلاعاتو په تبادلې سره نیول شوي او هیواد ته انتقال شوي دي. په همدې ارتباط ځینو رسنیو پرون سهار په اهواز سیمه کې د ایران د وسلوالو ځواکونو د رسمي ګذشت یعنی د پریډ په مراسمو باندې د برید د اصلي پلانونکي او د الاهوازیه ترهګر ډلې د مشر حبیب اسود چې په حبیب کعبی مشهور و د نیول کېدا خبر ورکړ. د الاهوازیه ترهګر ډلې ګوډاګیانو د 2013 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې په 22 نیټه په اهواز سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو د رسمي ګذشت د مراسمو د ترسره کېدا په سیمه کې په خلکو ډزې وکړې چې له کبله یې 15 کسان شهیدان او څه د پاسه 6 نور ژوبل شوي وو. د ایران د اسلامي انقلاب ساتندوی ځواک یا سپای پاسداران دغه ترهګر اقدام ته په ځواب کې د فرات په ختیځ کې د دغه جنایت د مشرانو په مرکز باندې د څو بلاستیک توغندیو برید وکړ چې پکې د اهواز د ترهګر جنایت یو شمیر تکفیری ترهګرو او د هغوی مشران هلاک شول. د الاحوازیه په نوم ترهګرې ډلې په 1999 میلادي کال کې د فارس خلیج له عربو هیوادونو سره د ځینو اړیکو کسانو د ځینو اړونده کسانو لخوا په اروپا کې موجودیت اعلان کړ او د دغه ډلې اصلي مرکز په لندن کې دی. الاهوازیه ترهګرې ډلې همدغه راز په مصر، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان کې هم خپل دفترونه خلاص کړي دي. الاهوازیه ترهګرې ډلې چې په وروستیو کلونو کې د اهواز د ناامنه کولو لپاره ډېر پلانونې کړي دي، په ایران کې د ولسي اعتراضونو په تاوتریخوالي بدلولو کې هم مهم رول درلود چې په خپل ګمان د قومي بلوا او زمینه برابر کړي. د خوزستان د بورې د پراختیا د طرحې د شرکت د کورونو او د ښارونو د جوړولو د ادارې او د پلانونې د مدیریت په ادارې کې بم چاودنې او د غراز د تیلو د انتقال د نلې کې په بم سره الوزول هغه نور ترهګر اقدامات دي چې د الاهوازیه ترهګرې ډلې لخوا ترسره شوي دي. د دغه ترهګری او توکمپال ډلې کسان باوري دي چې وسلواله مبارزه باید د فارسیبانو یعنی غیر عربانو تر نابودۍ او د عربستان تر آزادۍ چې پکې خوزستان، بوشهر، هرمزګان او د فارس خلیج جزیرې شامل کړي دي په بیرحمانه ډول دوام ولري. الاهوازیه ترهګر ډله ابو موسی او ستر تومب او کوچنی تومب جزیرې د عربانو د خاورې برخه ګڼي او په دې سربېره یې په خپلو نقشو کې د فارس خلیج پر ځای د عربي خلیج نوم غوره کړی دی. د الاهوازیه ترهګرې ډلې اصلي مرکزونه د ډیرو ترهګرو ډلو په شان په لویدیځو هیوادونو کې دي او د دغو تروریستي ډلو مشران کلونه کلونه کېږي چې په لویدیځو هیوادونو کې ژوند کوي. هالند، ډنمارک او انګلستان هغه درې اروپایي هیوادونه دي چې کلونه کلونه کېږي د الاهوازیه ترهګرې ډلې د مشرانو کوربه توب کوي. د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا د ریپابلیکن ګوند غړي سټیو کینګ چې له ولسمشر ټرمپ سره نږدې اړیکې لري په واشنگټن کې د الاهوازیه ترهګرې ډلې له یوه مشر کریم عبدیان بن سعید سره کتنه کړې وه. د 2018 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د منا سیلاوی په نوم د الاهوازیه ترهګرې ډلې یوې غړې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ستر کمیشنری د غونډې په څنګ کې د ایران پر ضد وینا او تورونه مطرح کړي وو. د غانړیوال جنایتکاری او ترهګری چې مودې کېږي تر تعقیب لاندې ده د اروپایي هیوادونو په ملاتړ او د هغې د نیولو او ایران ته د ورسپارلو لپاره د اروپایي هیوادونو د ملګرتیا د نه کولو په وجه په ازادۍ سره فعالیت کاوه، خو په نهایت کې له ځینو هیوادونو سره د ایران د قضایي ادارې لخوا په ترسره شوي غژملتیاو سره دغه جنایتکاره ترهګر ونیول شوه او ایران ته منتقل شوه. ایران تر وسه لزیات او د سیسو او ترهګر او اقدامات سره مخامخ دی، دا چې د سیسه چی نیخ پنیغه د سیهونی سجیم او د امریکا او د اروپا د جاسوسي ادارو لخوا پلان شوی دی. د ایران استخباراتي اداره او د غراز د سپای پاسداران او د پوز قدرتمن ځواکونه چې په هر وخت کې د هیواد سرحدونه ساتلی دي، په سیمه کې د ترهګرو ډلو د نفوذ په مقابل کې پیاوړي خندونه دي او د دوی په پریکنده اقداماتو سره د ترهګرو ډلو او د نفوذي عناصرو ډېرې دسیسې او خوځښتونه شنډ کړي دي. له دې مخکې د ایران استخباراتي ادارې د هیواد د ختیځ ترهګرو ډلو د یو مشر عبدالمالک ریګي د نیولو په شان د پیچلو عملیاتو په بریالۍ کې هم اجرا کولو سره بریالۍ شوي دي. تلپات خوشبویی در من اوریدون کو د تلپات خوشبوئی په نامه پروګرامونو د لړۍ ګرانو مینوالو دا د یو ځل بیا زه فاطمه ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. لکه څنګه چې خبر یاست په دې لړ کې د مختلفو مذهبي او معارفي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د ویناو په اکله ژغیږو. د دې لړۍ د نننی پروګرام د حضرت علي اکبر علیه السلام د میړانې او سرښندنې په اکله دی او د خپل پلار حضرت امام حسین علیه السلام لخوا ورته په جنګ کې د ګډون اجازه ورکول د دغه بزرګوار امام د معنوي عزت نښه ګڼي. په کربلا کې د فداکار او سرښندونکي ځوان بیلګه څوک دی؟ د امام حسین علیه السلام زوی علي اکبر، هغه ځوان چې د بنی هاشم په ځوانانو کې مشهور او مثالی و، هغه ځوان چې همې ظاهري ښکلاوې درلودلې او همې باطني، هغه ځوان چې د حسین ابن علي د امامت او ولایت په حق باندې معرفت او پوهېدلې، له میړانې او سرښندنې او د دښمن له ظلم او سختۍ سره د مقابلې لپاره له چمتووالي سره یو ځای درلودل او خپل زور او ځواني د خپل لوړ هدف او آرمان په لاره کې ولګوله. دا ډیر ارزښت لري. دغه تکړه او زبردست ځوان د دښمن میدان ته ورغی او د خپل پلار او هغو میرمنو د سترګو په وړاندې چې په اکله یې اندېښمنې وې، په وینو سره جنازه یې خیمو ته راستانه شوه. دا دومره مصیبت او خفګان څه وړوکې څیز نه دی، خو د دغه ځوان د میدان په لور تګ او د مقابلې لپاره تیاری د عزت، بزرګوارۍ او ویاړ تجسم دی. دلته دی چې خدای تعالی جل علا شانه و فرمایی ولله العزت و رسولی وللمؤمنین. حسین ابن علی علیه السلام هم لخفل خوا د جنگ ډګر ته د دغه ځوان په ورلیږلو سره خپل معنوي عزت څرګند کړ، یعنی د اسلام د سرلوړۍ او واکمنۍ بیرغ چې د اسلامي امامت او طاغوتي سلطنت ترمنځ د حد او پول څرګندونکی دی، کلک ساتی که هغه د خواږ او ګران ځوان زوی د سر په بیه هم وي.
نو ول عالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ په قرائت سره دا ویلو چې موږ چې کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
درنو محترم اوریدونکو زموږ نیکه پرزوینه ومن عزیزانو د هندارې له تحلیلي پروګرام سره مو په خدمت کې یو هیله لرو تر دې د مو زموږ خبرونه خوښی شي. له معمول سره سم له یوې بلې موضوع سره ستاسو خدمت ته حاضر شوو. بیا به هم د افغانستان د بین الافغانی مذاکراتو د بندون په مسلې در سره وغږیږو. تاسو ته معلومه ده چې د افغان مذاکراتي ټیم او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د بندون دوام پیدا کړی او سره سم په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کچه هم ډیره زیاته شوې ده. د نړیوالو او د سیمې د هیوادونو له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې جګړې ورځ تر بل زیاتېږي او د بین الافغاني مذاکراتو کوم پرمختګ په دې کې نه تر سترګو کیږي. اوس دا مسله د دې سبب شوې چې د سولې د روانې لړۍ په اړه شک او شوبې پیدا شي چې آیا واقعا دا د سولې خبره ده او کنه کومه استخباراتي لوبه ده. په ورستیو کې ځینو سیاسي مشرانو په دوحې کې د سولې د مذاکراتو د ماهیت په اړه شک او شوبې څرګندې کړې او داسې ادعا یې وکړه چې ګنې روانه پروسه د سولې نه بلکې داسې یوه لوبه ده چې په ترڅ کې امریکا، قطر او پاکستان غواړي د سولې د موافقې تر عنوان لاندې افغانستان غارت کړي او معادن یې یوسي. موږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې موضوع رڼا واچوو او دا چې آیا د بین الافغاني مذاکراتو راتلونکي ته څومره خوشبینه کېدلی شو، آیا دا به دوباره حرکت وکي او کنه. په دې اړه به د افغانستان د دوه سیاسي فعالانو میرمن فتانه ګیلانی او خاغلی محمد انور سلطانی نظرونه درته وړاندې شي. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولري، یو لنډه شانده ماخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د میرمن فتانه ګیلانی په خبرو سره پیلوو. میرمن فتانه ګیلانی د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو د یوې میاشتې نه زیات وخت وشو خو کوم پرمختګ پکې نه لیدل کیږي او دغه بندون سبب شوی چې اوس ځینې شکونه او شبهې پیدا شي. په ورستیو کې ځینې سیاسي مشرانو په دوحې کې د سولې د مذاکراتو د ماهیت په اړه له شبهې نه ډکې خبرې کړې دي چې مثلا روانه پروسه د سولې نه بلکې داسې یوه لوبه ده چې په ترڅ کې امریکا، قطر او پاکستان غواړي د سولې د موافقې تر عنوان لاندې افغانستان غارت کړي او معدن یې یوسي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر دې زیات ستاسې د سوال نه. زما په نظر کې افغانان د صلح ته ډېر زیات ضرورت لري. ورځ په ورځ د افغانستان خلک په سخت شرایطو کې ژوند کوي. جنگونه ډېر زیاته شوه ده، ناهمي زیات دي، کار نشته، روزګار نشته، خلک ډېر بیکار دي، ځوانان د وطن فرار کوي، پیسې ورک شوه ده، تاجران دلته کار نه کوي، تجاران، ملي تجاران، حکومت هم ډېر یو ضعیف او ناتوانه دي. او افغانان غواړي چې هر څومره زر کېږي چې دا جنگ خاتمه را پیدا کړي، صلح راشي په افغانستان کې. ولی متاسفانه تر هغه ځای نه چې زه ګورم افغانان خپله هیڅ کوشش نه کوي، لکه نبیل صاحب غوندې افغانان سیاسیون چې دي دوی تش خبرې کوي او خبرې هم داسې استخباراتي خبرونه کوي چې دوی په استخباراتو کې فرار شوی خلک و. مثلا دوی هم کوشش نه کوي لکه فشار راوړي په نړیوالو تورنو ته او همسایګانو ته او افغانستان حکومت باندې فشار راوړي چې هر څومره کېږي باید خپل اخلاص ښکاره کوي. دوی همداسې سو مدې شو، تقریبا دهو شو چې زمون رهبران، زمون سیاسیون صرف شعارونه ورکوي، تش خبرې کوي، په عمل کې څه نه لري. او د ټولو نه مهم مسله دا ده چې امریکا په دې کې هیڅ اخلاص نه ښکاره کوي. په امریکا کې یو هماهنګي نشته، لکه د وزارت خارجه په امریکا کې یو قسم خلک خبرې کوي، هغه جنرالان نظامیان چې دي هغه بل خبرې کوي، ځینې امریکایي نمایندگان چې په کابل کې دي لکه سیاسي نمایندگان چې دي هغه بل خبرې کوي، جنرالان دلته په کابل کې چې دي هغه د جنگ خبرې کوي. یو هماهنګي نشته. زه چې ګورم نړیوال ټولنه او د ټولنه مهم امریکا افغانستان خلک سره لوبه کوي. زه په نړیوال ټولنه په امریکا باندې قطعا اعتبار نه لرم. ما خپل اعتبار د لاس نه ورکړی دی د دوی نه چې دوی مسلمانان سره او افغانان سره په رښتیا کار وکړي او صلح راشي. خلیلزاد هم لوبه کوي او زما غوښتنه اوس چې ډېر مهم دی د هر څومره زیات افغانان که چېرته یو ملي قیام وکړي، افغانان خپله جیګه شي او خپل آواز راپورته کړي، او د دې داسې یو شیطاني پلان او داسې یو ظالمانه پلان خپل ځانونه خلاص کړي. زما په نظر کې افغانان باید ډېر کوشش وکړي په ځای د دې نه چې د پاکستان نه یا مثلا د ایران نه یا مثلا د هندوستان نه یا نورو نه انتقادونه وکړي. ځینې استخباراتي چیرې سرې دي، په ځای د هغې کارونه باید دا لاس پورت هغه لاس یو بل ته ورکړي او په یو فکر کې مثلا متحد شي او افغانستان لپاره کوشش وکړي چې دلته سوله راځي.
ډیره مننه میرمن فتانه ګیلانی. را به شو خاغلی محمد انور سلطانی ته. سلطانی صاحب، تاسو څه وایئ؟ دا چې د سولې د مذاکراتو په اړه ځینې شک او شبهې او څرګندېږي چې ګنې دا یو استخباراتي لوبه ده او د افغانستان د لوټلو هدف لري، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
ګرانه صاحب، اول خود ما احترامات ټول ورنه دیوالان ته ویو او تاسو راځو او دینکو ته. نو واقعا دا موږ په کارات ویل چې د افغانستان مسله یو دریبودی مسله ده، داخلي اړخ بارز او قوي اړخ ده او هغه د تخاصم او د ګلو او ناندرو نه ډک اړخ ده. سیمایي اړخ که هغه پاکستان دی هم خپلې ګټې غواړي، او که هندوستان دی او که ایران دی او که د سیمې نور هیوادونه دي، دا اړخ ډېر بارز او ډېر قوي دی. او نړیوال اړخ امریکا په صداقت باندې د دې لوبې دپاره اغه راوتل نه ده چې افغانستان د خپل لخرې وباسي او د امریکای استخباراتي او نظامی حضور صفر ته تقرب وکي، اغه په صداقت باندې نه دي. او دلته زمونږ په هیواد کې دغه د سیاسيونو او زمونږ په هیواد کې د ځوان قشر اغه سیاسي پوها او تجربه دومره فخا او کوټل نه ده چې دی هم په دې مسایل کې ځان ور داخل کی دغه ټول د بل چا په پخله باندې داخلي اړخم د بل پخله باندې متکی دي او سیمایي اړخم د خپل مخ په خاطر باندې داخلي اړخ فشار لاندې راولي. نړیوال خو کاغه انګلیسي او کاغه په حساب دغه د امریکا دا هغه د لوبي لپاره د شرایط برابرې شي د افغانان په خپل منځ کې ملامت کی او د پری غږ یا په طالب کې په حکومت کې چې مذاکرې ته نه کینې او چانس بیلی او دغه بیلی په حساب دا فرصت دی او دا خبرې متکی او هغه خبرې متکی چې ته بداوې ته بداوې ته بداوې ته بداوې دا خبرې کوي. د حکومت ته وای چې شل کلنه لاسراوړنه او دیموکراسي دا تقلبي دیموکراسي د دغه لاسراوړنه او د کوبي حقوق او د ماشوم حقوق اسی په خله باندې ویل کیږي. دیموکراسي خلک د مړو لپاره نه غواړي، ادي رو د لپاره نه غواړي. دیموکراسي خلک د انسانيت د غواړي د لپاره غواړي، تمدن د فارغ غواړي، اطلاع د فارغ غواړي، د سمون د فارغ غواړي، د یو نظام د جوړک د خاطر غواړي. هغه رو بدر عام کوي طالب ته وایي چې ورونه ما تاسو پروتوکول کړی دی، ما د پروتوکول پر ناچ مقرر منه، ما حدیث منه او راځه چې نه دوه بکه په یو پن نه نه با په یو پر راځي مزه کې نه با دا غوبل کوا. دا هغه څه دي چې په ادهانه شکل باندې دا روبه غلطه خواته دا خبرې
کیږي. دا سلطانی صاحب مننه کوو. یو لنډه شان دما خلو بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هر کلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی چې زموږ پروګرامونه پکې تعقیبولی شي. ریډیو پښتو تهران هم زموږ د فیسبوک پاڼه ده. دلته به بیا راشو میرمن فتانه ګیلانی ته. روانو حالاتو ته په کتو سره او کومې ستونزې چې میرمن فتانه ګیلانی تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د روانې لړۍ په حق له څه وړاند ویانه لري؟ آیا روانې خبرې اترې به بالاخره نتیجه ورکړي او موافقې ته به دواړه لوري سره ورسیږي او که څنګه؟
په دا یو نیم میاشت چې دا حیات تللی دی هلته یو بل سره لیدلی نه دی، یو خبره هم شوی نه دی. زما په نظر کې تر هغه ځای نه چې پوهېږم ګورم هېڅ نتیجه نه ورکوي د دې حیات نه، دې لپاره چې کابل حکومت نه غواړي چې صلح راشي. زمون مشران چې په حکومت چې دي هغه نه غواړي قدرت د لاس نه ورکړي. او بله طرف طالب هم واضح خبرې نه کوي. طالب هم باید مهرباني وکړي، اول خو د خشونت نه لاس واخلي. ولې بېګناه خلک وژني هر ورځ؟ هر ورځ ولې یو ځای بل ځای باندې حمله کوي؟ دوی هم دوی ته هم پکار دي چې په خپل ځان کې لږ تغیرات راوړي او د جنګ نه د شدت نه لاس واخلي. زما په نظر کې د دې نه هېڅ هم جوړېږي نه. مهمه خبره دا ده چې دا سیاسیون یو آواز شي، آواز راپورته کړي چې امریکایان خپل سیاست کې تغییر راوړي او اخکار کوي خپل صداقت نه. امریکا تر اوس نه د سولو پر اوسولو نه صداقت هیڅ اخکار کړی نه دی او افغانان بې اعتبار کړی دی. روزا چې مونږ ګورو زما په نظر کې تر هغه وخت نه چې افغانان یو موټی نشي، خپل افغانان کوشش نکړي، خپل زمون سیاسیون مشران کوشش ورنه کړي د خپل کرسي نه تیر نشي، د خپل موقف نه تیر نشي، هم امریکایان ته هم طالب ته هم دنیا ته هم افغانان ته هم کابل حکومت ته، که چیرته دا کار نشي افغانان کوشش ورنه کړي، زه فکر کوم چې آینده مونده پاره خو آینده نشته. جنگ به وګرځي او د افغانان قتل عام به وشي.
ډیره مننه میرمن فتانه ګیلانی. هم دا پوښتنه به د ورستې پوښتنې په توګه له ښاغلي سلطانونه وکړو. سلطانی صاحب، تاسو څومره خوشبینه یاست بین الافغانی مذاکراتو ته؟ آیا طالبان او افغان دولت به موافقې ته سره ورسیږي او بهرني ځواکونه به له دغه هیواده ووځي؟
نو بهرني ځواکونه خو قطعا نه ووځي، ځکه 2023 کال پورې ناټو د افغانستان سره نوی تړون امضا کړ چې 2023 کال پورې به زستا اردو د دې جنگ لپاره، د نیابتي جنگ لپاره به دا اردو تمویلو ما دا خپل دې معنا لري چې د امریکا د ناټو نیته په دې اخره باندې کم نه دی. او دې مدا چې دلته په دې فردي تر شا پاکستان هم په دې زخمی حالت کې کوشش کوي چې خپل امتیازات د خپل مخ په خاطر باندې په طالب باندې په افغانستان حکومت باندې د فشار لمخې دا سره تحمیل کوي. وایي ته دغه حالت ته په کتو باندې په لنډ وخت کې دغه مذاکراتو نتیجه چې ما ته په کال کې نتیجه راکړه، ما له په دوه کالو کې نتیجه راکړه، دا ناممکنه ده، ځکه چې موقت حکومت د کابل حکومت نه مني او هم د امریکې په دستور باندې او طالبانو باندې دا فشار ده چې موقت حکومت راشي او موږ سره د حنفي سیاست په رڼا کې لوبه ونه شي. دا هغه څه دي چې د سوال د حل لپاره په حساب یو اغزن تار دی. نو زه په دې باندې ملل متحد په امنیت شورا باندې دا آواز کوم، په ملګرو ملتونو کوم، د سیمې په هیوادونو کوم او په افغان ولس کوم چې اصلا دغه روغه به زموږ د امریکې او پاکستان سره دغه شی په حساب اجنډا کې راشي. کله چې د امریکې او د پاکستان او د افغانستان از طالب مرمنگ کل که روغ را به در روغ چیگی و از طالب سر روغ وشی در امریکی سر ناروغ حالت پروت ده او که طالب سر وشی پاکستان که مروری دلوبه نکیدی دلوبه در واقع در غزری بودی حالت به اولیان توب سر حد کرسا ولی ده او در افغانستان خلق پا کل که پا غم لرده دی در اقتصاد ضربی وحنی دی پا یو نام نه حالت که وشی دی دی منسجم ندی از دقا نقاط نالیوان سو استفاده کوي، خصوصا امریکا سو استفاده کوي، د سیمې هیوادونه سو استفاده کوي او نیابتي حالت ته حساب هغه میدان برابر کړی چې ایران د عربستان په وړاندې، پاکستان د هندوستان په وړاندې، روسیه او چین د امریکې په وړاندې، دی لوبه کې خپل رقابتونه وکړي او تاوان افغان ولس وکړي. نو زه د هغه په طالبان کوم او د حکومت په دغه حلقات کوم چې د خپل ځان د بقا د خاطر د ملت حالت نور مما حاصله کوي، مذاکرات ته کښېنئ، فرموله د افغانستان د خلکو هغه ستونزې په نظر کې ونیسئ، کومه اسلامي ستونزه وي قرآن هم شته او حدیث هم شته، د هغې په رڼا کې وکړي. څوک د جعفري پیقې او څوک د حنفي پیقې په ادرس باندې باید افغانستان ونه ویشي. دغه فقې د افغانستان د درد دپاره علاج نه دی، حدیث او قرآن علاج دی، او مصالحه او مفاهمه او زغم او تفاهم او د بهرانو د مداخلو په نهه کول دا د دې مشکل د حل لپاره دی. نو زه په دغه دوو کالو کې زه ګمان نه کوم چې دا د وطن کې دی په دې حالت کې چې ګورم سولح درې شي، ځکه چې د سیمې د هیوادونو هغه ګټې تعریف شوي نه دي. څوک چې دا ګټې تعریف نه شي دا مشکل به دوامداره اوسېږي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د مسلې په تیره بیا د بین الافغاني مذاکراتو د بندون او د هغې په اړه د رامنځته شوو شکونو او شبهو په موضوع د افغانستان د دوو شخصیتونو میرمن فتانه ګیلانی او خاغلی محمد انور سلطانی نظرونه له تهران ریډیو واورېدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
ګرانو محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زه زیب شاهین
او زه هم جمیل حسین بنگش
تاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې د ورځپاڼو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
زنو لمړی هم د اطلاعات ورسپانه راخلو. اطلاعات ورسپانه په خپل نانې غنې کې د کومو موضوعګانو په اړه لیکنې او تفسیر کړي. دغه ورسپانه په خپل لمړی مخ کې داسې لیکي، د فرانسې پر ضد د بونه بیا جواب ورکړي. ماکرون وویل چې کارټون ازما په حکومت پورې اړه نه لري. په مختلفو هیوادونو کې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سپکاوی ته غبرګون د قاهیدل مسلمانانو اعتراضونو کې د فرانسې ولسمشر ماکرون مجبور کړل چې له خپل دریځ شاته وګړي. ماکرون د یو قطري چینل سره په مرکه کې له خپل مخکنی دریځ چې د اسلام د ګران پیغمبر په شان کې لاس پکوي کوونکو کارټونونو څخه د بیان د ازادۍ د یو برخې په توګه دفاع کړې و شاته وکړه. وی ویل چې دا هغه خبره تحریف شوی، هغه اسلام پیغمبر ته لاس پکوي څخه دفاع نه کوي. اطلاعات بیا لیکي چې بهرني قوتونه په سیمه کې د مهمو کړکیچونو د رامنځته کېدو لامل نه دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز مشر کمانډان د کړکیچونو د رامنځته کېدو د عواملو یوه ستره برخه د بهرنیو قدرتونو د رول لوبونې له امله وبلله. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز کمانډان جنرال سید عبدالرحیم موسوی د اسلامي وحدت په 43 نړیوال کانفرنس کې چې له کړاوونو او مصیبتونو سره په مخامخیدنه کې دینی او مانوي ننګونې او اصول نومي ویبینار کې څرګند کړي، هغه سترو مانوي مادي او انساني ظرفیتونو چې په اسلامي هیوادونو کې شته دي، له کلتوري او تاریخي جغرافیایي جیوپولیټیک سیاسي اقتصادي او دفاعي اړخونه یو ممتاز او غوره موقعیت د مسلمانانو په برخه کړی دی. هغه یادونه وکړه چې د استعماري قدرتونو ستراتیژي او د ځینو اسلامي هیوادونو ناسمو سیاستونو ته په پام سره اسلامي نړۍ نن سبا له جدي کړکیچونو سره مخامخ شوې ده. او فلسطین، یمن، لبنان، سوریا، عراق، افغانستان او د کشمیر او قفقاز سیمې له ناکراری او تشدد سره لاس او ګریوان دي. جنرال مساوی په دې خبرې سره چې پروان پړاو کې وحدت او د اسلامي پیوستون په لور تک د اسلامي نړۍ د لومړنۍ ضرورت څرګند کړه چې د اسلامي ایران جمهوریت د اسلامي نړۍ د بدلونو په لړ کې په ژمنوالي او مسؤلیت مند سره کوشش کوي په خپلو کې د مذهبونو د نږدې کولو او د اسلامي نړۍ د پیاوړي کولو په ترڅ کې په مختلفو ډګرونو کې رغنده رول ولوبوي. د کراباخ په جنگ کې د روسیې د غړیدو موضوع زور واخیست، مګر از چیتم وکیدله د کراباخ په جنگ کې د لیبیا او سوریې څخه استول شوی ترګر او د ترکیه پراخشتون سبب شو چې روسیا هم ورو ورو لا بے پلویتوب څخه راوځي او په ښکارا ډول په جنگ کې له ارمنستانه ملاتړ وکړي. سعودي عربستان ته د مزکو د خرڅولو د پایلې پاړه عراقي کاروندګرو او بزګرانو ته د شدو شابي خبرداري هغه موضوع ده چې اطلاعات ورسپانې بیا په اړه یې لیکنې کړې دي. اشدو شابي ته تړلي د اسیب اهل الحق مشر د عراق د مختلفو پرګنو څخه غوښتنه وکړه چې د کرنې په برخه کې د پانګونې په پلمې سره په دغه سعودي عربستان ته د مزکو د خرڅولو د پایلې پاړه عراقي کاروندګرو او بزګرانو ته د اشدو شابي خبرداري هغه موضوع ده چې اطلاعات ورسپانې بیا په اړه یې لیکنې کړې دي. اشدو شابي ته تړلي د اسیب اهل الحق مشر د عراق د مختلفو پرګنو څخه غوښتنه وکړه چې د ګروهنې او د کرهنې په برخه کې د پانګونې په پلمې سره په دغه هیواد کې نامنې رامنځته کول او د عراق په مځکو باندې د سعودي عربستان د سلطې په مقابل کې ودرېږي.
اوس هم کیهان ورځپاڼه راخلو. د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه بیا په خپل بهرنۍ برخه کې د امریکای ټاکنو ته په اشاره سره لیکلي دي. د امریکای په دریو مهمو ایالتونو کې د ډیموکراټانو نومان جو بایډن له خپل سیال یعنی ټرمپ څخه مخکې شوی دی. په دې وروستیو کې په امریکا کې نظر غوښتنې ښایي چې د ډیموکراټانو نومان په داسې حال کې په شمالي کارولینا فلوریډا او پنسلوانیا کې تر خپل سیال مخته شوی چې د امریکای ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. د دې راپور سره سم د وروستیو نظر غوښتنو نتیجې کولی شي د ټرمپ لپاره د ماتې د خوړلو خبرداری وي. همدغه ورځپاڼه په یو بل خبر کې لیکي د عراق په جنوبي ولایت المسنا کې د ګازو په پایپ لاین کې یو ستره چاودنه شوې چې له امله دوه تنه وژل شوي او شپږ نور هم زخمیان شوي دي. د شاهدانو په وینا دغه چاودنه د حشدو شابی له پوځي اډې سره نږدې رامنځته شوې ده. ورځپاڼه د خپلو سیاسي خبرونو په دوام کې د یمن مسلې ته په اشاره سره د برطانیې د چارواکو د خبرو په انعکاس کې ویلي چې د یمن د جګړې د سوله ییز حل وخت را رسېدلی دی. د ورځپاڼې په وینا د لویدیځې ایشیا په چارو کې د برطانیې د بهرنیو چارو د وزارت سلاحکار جیمز کلورلی ویلی چې وخت یې را رسېدلی دی چې په یمن کې روانه جګړه د ډیپلوماسۍ په وسیله سره حل کړي شي. مونږ انصار الله غورزنګ سره خبرې کړې دي او د هغوی څخه مو غوښتي دي چې د باور د رامنځته کولو په لړ کې ځینې اقدامات ترسره کړي. هغه د یمن د وګړو کړاوونو او دردونو باندې په اعتراف کولو سره وویل د یمن اولس د کورونا د خپرېدو د بحران تر څنګه د لوګې سره مخامخ دی. واضحه خبره ده چې دغه بحران باید هر څومره زر چې ممکنه وي د خبرو اترو له لارې حل شي.
ایزانو وسم د کابل چاپ ورسپانه تای وکتنه کو یادونه کوم چې موږ د ورسپانه لا انټرنیټ را اخلو او محتوا پاره مسولیت پر غاړه نه اخلو. دنیا ورسپانه ایګلی چې بل هر وخت زیات افغانان د څلويخ کلنې غمیزې د پای ته رسیدو لپاره سولې ته نږدې شوې دي. د لیکوال پان لا روان وضعیت د سیخکاری چې د فرصت د لامینځت لو غوښ سره مخامخ دي. په سرمکله کې لاغلی چې د سولې لا پیلیدونکو مذاکرات سره په هیواد کې جنگ جګړو زور اخیستي چې هر ورځ لا افغانانو قرباني اخلي. د لیکوال د معلومات معلوماتو لمخې د احسخکاري چې د خلکو خو تر شاه ځنې خلک ولاړ دي د جګړې ملاتړي د جنگ د پای ته رسیدو لپاره کومه اراده نه لري. لیکوال ټینګار کوي چې دواړو لورو د نور د سولې د امتیاز اخیستو په خاطر ملت نه وژني او لاره مسته شوي فرصت دی اغیزمنه استفاده وکړي او ګټه ترې واخلي.
اوس هم هشت صبح ورسپانه ورسپانه لیکلی دی نړیواله ټولنه باید په جګړه کې د عام افغانانو په وجل کې دو چپ خپل پاتې نشي. په سر مقاله کې راغلی دی که نړیواله ټولنه په طالبانو سیاسي د بو زیات نکړي او د تاوتریخوالي کمښت ونه هڅوي ممکنه ده جګړه نور هم ګرم شي او زیان به ملکیانو ته رسیږي. اوس هم ستاسو پام راړو بهرنیو ورځپاڼو ته چې د بیلابیلو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د آسټرالیایي ځواکونو له خوا د بشري جنایتونو په هکله لیکلي دي. د بهرنیو ورځپاڼو په سر کې ډیپلومیټ مجله راخلو. دغه مجلې د آسټرالیا له حکومته د بشري حقوقو د فعالانو د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې خپرونې په اساس د بشري حقوقو 15 افغان آسټرالیایي موسسو په یو پرانستي لیک کې لیکلی دي او په هغه کې د آسټرالیا له حکومت پکلک غوښتي دي چې په افغانستان کې د آسټرالیایي پوځیانو د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په باب د آسټرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي سرمنشي د پلټنې نتیجه څرګنده کړي. د آسټرالیایي دفاعي ځواکونو د عمومي سرمفتش د پلټنې نتیجه څرګنده کړي. ډیپلومیټ پرونه وایي په پلټن سلور کاله کار شوی او اوس آسټرالیایي رسنیو لکه د ای بی سی او د ملبرن ایچ د ورځپاڼې راپورونه خپاره کړي دي. په دغو رپورټونو کې دا شوی ده چې آسټرالیایي پوځیانو د افغانستان د جګړې په لړ کې لسګونه بې وسلې مشکوک طالبان ملکیان او حتی ماشومان وژلي دي.
ازن اور اسپانتا د کتنې پروگرام وخت دل تا پای تر سی تر بل پروگرام تاسو بلو یا متعال خدای سپارو
خادو آباد اوسئ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.